السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده. نن یک شنبه ده، د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد وایي هیواد پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلی هاوتفیلد پرون شنبه د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې تیره میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته وربللی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه یې د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته د عجلو معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد ایوب نن په خپل ټویټر کې لیکلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. ټاکل سوی د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیځ قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی، خو روسیا دا تورونه ردوي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراین د پوځ ترمنځ د نافذه اوربند څخه 1,500 وارې سرغړونې سوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي یو پاکستانۍ د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 38 میلیون ډالرو جریمې محکوم سوی دی. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي دعوو یې 40 میلیون ډالره ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران لخوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
ښوونکي د یونیسف د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د 2 میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري. د بریتانیا صدر اعظم وایي چې روسیې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پلان کړې ده، خو روسیه دا تور نه مني. دا هم اوري چې په چین کې نن د جرمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي. د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د دې خبرونه دراپورونو برخې ته. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي. خود طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري. ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي.
که هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرانس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملاً د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپلمنځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډېر هیله مند و چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډېر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړې چې دوی ته ډېر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
ومردل که څه هم یوه هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه ډلې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیوالتیا نه لري. په جرمني کې له میشت تحلیلګر توریالي زازي څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هیله مندۍ څومره مواجه ده.
اصلی سنز دلته ده چې زمونږ دی هواد او دی طالبانو دی رسمیت پیژندلو په حق لا دی سیمې هوادونه او نړۍ ټول سیاسي او اقتصادي اهداف لري. کچېره دغه دوه سنز دی شتونونه لري دی طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بل دا ده چې لوی خند دی طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره دی سیمې هوادونه پراس کې پاکستان دا چې همیشه زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوي دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بلاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډېر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته، او بل دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. واقعیت دا ده چې اوس دي د نړۍ هیوادونه کمل متحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرامه ژوند وکړي.
بل ازادای صاحب، تاسو د نړیوالو یادونه وکړه، بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دوی حکومت وپېژندل سي، ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما له نظر تر څو چې ما اورېدلی دي دوی خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې د جنکۍ مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکړو او دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکۍ مکتبو ته اجازه ورکړي، او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. که ته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کی. زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال که واقعا دی دیموکراسي او دی بشر دی حقوق مدافعین وی، لومړی دی هغه پخوانی جنگی جګسالاران، هغه چې دی هیواد زمونږ دی ولس دار و مدار او شیرازه پغلا کړی ده، هغه دی دوی نړیوال محکمې ته راوسپاري، او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنې د طالبان نو کې. دا هم یو لویه ستونزه ده چې نړیوال په ښکاره توګه نه وایي.
په جرمني کې میش د سیاسي مسایلو شننکې توریالای زادزای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. په تازه مورید کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې ځینې ښوونکي د یونیسف ادارې د مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. د ادارې ویلي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې $100 ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مرستو دا لړۍ د یو کال لپاره وغځیږي. دا هم په دې اړه تفصیل
په هغه خبر پاڼه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شمې په ورځ خبره کړه راغلی دی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,940 ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي. په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره دا مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلی چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استازي محمد ایوبیا له قبل ویل شوی دی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د استراري ملاتړ زمینه برابره وو. نوموړي ویلي یونیسف اداره 250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دوه میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلاخره توافق ته ورسېدو چې د دوه میاشتو لپاره به یونیسف د هر معلم ته د میاشتو $100 ورکوي او زیات امیدواري موجود ده چې دغه پروسه یو کال ته وغځېږي.
ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هر کلی سره مخ شوې ده. دو ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو ښه اقدام دی. موږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډېر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومې میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزه نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله مجبور شوي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت له ټولو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزه اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزه نسي ترلاسه کولای.
هغې که خو ډېرې ستونزې وګاللې، اوس سخت 15 کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا $100 ان تر $1,500 پورې ویزې پیسې غواړي. د یوې ویزې په سر هم 3 میاشتې نه.
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پېښه ده. دوی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د لپاره سخت اړتیا لرو، چون مریض لرو. مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه د ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د لپاره ډېر وخت کېږي انتظار باسو. زموږ نه راوځي نو آنلاین بڼه داسې بل داسې هغه پخوا به چې وه پلین به ودرېد، هغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستاني چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وې چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، آسانه او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزه د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستا پاکستاني ویزې په افغانستان کې ویوارې دوی ویل چې خلاص شوي دي، نورې راځي او څه ستونزې ستا. خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول چې دا ستونزه حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې سهولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. د دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې ویزو د ورکړې ادا رد کړه. ښاغلي نواز لیکلي دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیایي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې 15 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله څېړو. د برېټانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دغه تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې مسکو د اوکراین پولې ته څیرمه تر 190 پورې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لویې جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوې دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژونده څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بیلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 169,000 تر 190,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیا بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکی پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل ک نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو اداو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو ماشومانو او په خومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوز پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
او د اسدالله لودین په بل راپور کې اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي او د اولمپیک بیرغ د 2026 میلادي کال ژمنیو لوبو قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی راتلونکي ژمني اولمپیکي لوبې د ایتالیا په میلان او کورتیا شهرونو کې ترسره سي. سرژنۍ لوبې د تل په څیر له خبر جوړونکو پیښو سره ملې وي.
د اولمپیک پر سګنیو ژمنیو لوبو تر ټولو ډیر سیوری کورونا غوړولی وو چې دی وبا ورزشکاران، خبریالان او هم نندارچان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړې وې چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانیستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمني اولمپیک کې د خبريالانو شمیر هم کم وو او وینه شو کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبريالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته له لاسرسي منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې یې چمتووالی ورته نیولی وو. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن وویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګنی ژمني اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تهاو ویډانګ وویل دا ژمني لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین لسګنۍ اولمپیکي لوبو څخه خپل چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام ترلاسه کړ. د لوبو اتلولي ناروی د سرو زرو د 14 مډالونو په ګټلو خپل کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمني د سرو زرو د 12 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په 8 هغو څلورم مقام وګاټه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خوست مدني فعالان او روڼان دي غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارنو کې وړتیا، مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله گرن زوانان له اقتصادی او روانی ستونزو سره مخامخ شویدی. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری زوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانی آزادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د زوانانو بیروزګاري، یعنی زوانان بیروزګاره دي چې له امله یې د ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري ناورین سره مخامخ دي، او د دې سره تر څنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوي دي، هغه دا دي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستې مدني فعال حبیب کامران وایي کچیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځیم ډېرې پیسې لګوي، هغه پیسې دوی دلته په سرمایه ګذاري ولګوي. فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره د ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخکې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پوهنتونونه د خلاص شي، د زده کړې ځایونه چې دي دا باید بیرته فعال شي، زر تر زره په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاري د عمومي هیڅ پارک باید ونه کړي. هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبعید دي، دوی ته د نظامي ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغې نه داسې معلومیږي چې په ارتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دادی چې د ځوانانو د پوره چار پیدا کو، کری فرصتونه وی ته پیدا کو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوی دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاری کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
ورزګان کې له ښوونځیو څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید ښوونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډېر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ شوي. د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه فارغ سوز د کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له دولسم ټولګي څخه فارغ سوز د کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټوره وه. خوای سش کال دا څه نسته
کیږ دولسم سنس فارغ سوي موږ دا نه لرو. که چیرې دا ونه لرو موږ ډېر ناهیلي کیږو، ځکه موږ په دې نه پوهېږو چې څنګه موږ انتیا مارکو څنګه کانیا بس لوړ زده کړو ته. موږ له وزارت څخه او د هغه تر څنګ د اروزګان د معرف ریاست څخه دا غواړو چې موږ ته دغه ښوونیز بهیر پیل کړي، تر څو موږ په دغه کې به زده کړه وکړو، د کانکور د راتلونکي کانکور دپاره یو څه زده کړو چې موږ څنګه کانکور انتیام ورکړو.
ډېر زیات مهم دلته که چیرې په انتیام کې دی ناست دی په دغه فورمه او په دغه پرچو په دې سره نه خلاص به دې سره نه خلاصېږي. که چیرې دا ورته وویل سي بیا به هلته په دغه پرچو فورمو په دې شان به سر خلاص مسلینو سم. دا غوښتنه ده چې باید په اروزګان ولایت کې د لې په دا سنټرونو کې داسې د کانکور امادګي ورته شروع کړي.
داری پولا و رزوان اندیشنی پا ورزگان ولایت کی ده زرگون زدکون که او ده جمله سخه ده دوو. د دې ترڅنګ د اروزګان ولایت ښوونکي هم د کانکور تر ازموینې وړاندې ښوونیز کورسونه مهم بولي. په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پنتون ته کامیابه کېدل همدغه د کانکور نتیجه وه چې دی به ویلې دلې، ځکه چې دلته خو دونجې تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نورو ولایتو په څېر. که چیرې دغه د کانکور امادګي کې چې نه یې، نو دا کېدای سي ډېر کسان د لوړو زده کړو څخه پاتې سي. د تېر کال په فیصدي باندې تقریبا 50% کسان یې کېدای سي لوړ سي.
د زده کوونکو دغه ستونزې مو د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حقنما وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه ده ورکړول سوې او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري.
هغه و موږ ته د وزارت خوا څخه لارښوونه کېږي، د هغې خوا څخه و موږ ته مکتوب راځي. هغه مکتوب چې راته راسي نو بره بیا موږ په هغه کار باندې عمل کوو، هغه نظم و طریقه جوړوو. نو د کمکور د امتحان په برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم و طریقه برابرول یا دی ورته پوه کول، نو د هغه پر برابر باندې و موږ ته کوم خبره د وزارت خوا څخه نه ده راغلی، مکتوب نه دی راته راغلی چې هغه نظم و طریقه موږ و جوړه کړو.
د یادول وړ ده چې سږ کال په اروزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاص شوی، چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي.
د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، څو یې راخلو.
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ دا خبرونه اورو، ولې چې زموږ پر ژوند یې ډېر ښه اثر کړی دی، ډېر مو مینه ورسره ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علی اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د ډیسټریک کوروم. دا ازادي رادیو څوکم شلمی کلیزی په مناسبت څوکم تاسو په او خور کړه دی، دا او سره مو تاسو ته مبارکباد دی، مبارکي درکو. نو مو ډیر خوشاله یو چې ازادي رادیو شل کلنه شو ده. او مو هم د ډیر ټیم نه تقریبا د نونه سو کالونه دا ازادي رادیو واورو او خوخوي او ډیری ډیری خطرونه لري.
هلمن يم چې ټول برک رو خوش او خوشاله بی. زه د ازادي رادیو څخه ډیر خوش او خوشاله يم چې موږ ته هر وخت خدمات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو. نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تېرو وختو کې. نو د شپې مسلمان رواني بتۍ نه لري، موټرګاډ موټر هر شی چې وي پکښې وي، یا هلته ټپیان سي یا شهیدان سي. نو د ټولو لوړپورو چارواکو څخه هیله لرو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو شه خیرات.
هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ څخه پر اړیکه یم. بس زه د راډیو خو نمر دلته اورو ډېر ډېر اورو دا د مس سهار د اوو بجو چې شروع شي د مهم خبرونو د فارمند ولس بجې مهم خبرونو بس اکثره وخت اورو.
زمیشو د میرویس خبرې کوم اورورا مواد چې راځي بالکل د تنګې د کامی پلس سره هیڅ نه ورکوي. وایي دا دولتي خلک دي دې ته مواد موږ نه ورکوئ. پلانکی د اوډینګ د پاندې هغه باندې نور هر جیته موادونه ورکوي وروره.
ستاسو په همدې پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسوو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 5.15 اوریدلی شئ.
له اجمل ان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا کوله. د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر آنکنن هاوتفیلد وایي هیواد پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلی هاوتفیلد پرون شنبه د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی تیره میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته وربللی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته اجلو معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی محمد ایووا نن په خپل ټویټر کې لیکلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. ټاکل سوی د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیز قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی خو روسیا دا تورونه ردوي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او اوکراین د پاوز ترمنځ د نافذه اوربند څخه 1500 وارې سرغړونې سوي دي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 43 ملیون ډالرو جریمې محکوم سوی دی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر 30 زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي داوو یې 40 ملیون ډالر ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره 5م پړاو مخامخ خبري وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران لخوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی شووالی. د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غراستي خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ پیدا کړي ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org ته ورسي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام خبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی د ازادي رادیو او پتیرا بیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونه قدرمن او لیدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی دی. په یو ورستی وختو کې ستاسو ګران اوریدونکو پیغامونه تر په خوا یو څه ډیر سی ودی. موږ خوشاله یو چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه را لېږئ. شایي یلا ته دا وی چې ستاسو یو زیات شمیر موږ ته خپل پیغامونه په لنډه توګه را لېږئ، یعنی چې لنډ پیغامونه ثبتوي، چې دا کار هم ستاسو د زیات مصرف کې لګښت مخنیوي کوي او هم دا چې هر څومره چې ستاسو پیغامونه لنډ وي موږ کولای شو په دغه خبرونه کې یو زیات شمیر پیغامونه ځای کړو. نو تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ سره ولېږئ، موږ ستاسو سبسیبي پیغامونه هرومرو درته خبرو. خو بیا هم پر دې خبره تاکید کوم چې لطفاً د خپل ژغ یا پیغام د ثبتولو په ترڅ کې خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورک سوي یا پیدا سوي دوست نوم او نشانې په هغه کې ذکر کړئ. نو راځئ چې د تل پشان به لومړی د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د کوم ورک سوي خپل یا عزیز په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. سلامونه روشن سیبتا سلام مینوانه تکم قدری حلیمه تیتول برا تکوه زه حمزله لغمانه ایم او در لغمان نه ایم. اما زه سرگرانه یو مشوم در سلور میشتن را پا دی خواتا دغه مشوم داته کلن پو مرده دغه نم چی ده سادت یا در مرکه مشوم ده او دغه چی ده هر چاوی ده هر رور وی نو مهربانه دیو کلمه گتا دی پا دغه دو شمیرو بانده زنگ وی اول ورطی سلات شمیرو ویم سپراتا ویا پینزه ویش اتا ویا سلور سو ویو او با امتنش میرا دا سپرو سو شپک شپیتا دولت دری دیرش او دیرش چونتا بیا ورطا ویم یو زنی سپرو اتا دوا پینزا او اتا سلور سپر یو او با امتنش میرا دا سپرو شپک شپک یو دوا دری 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 او
لغمان ولایت نه اړیکه نیولې. یو نفر چې نوم یې آغاجان ده په لږ عصبي تکلیف هم لري، د پلار نوم عبدالستار یادی، د خپل ورور نوم تورجان یادی، د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنداو کلی پورې تعلق لري. چې دا خپل غاجان دغه خبره کوي چې د میرمنداو د کلی څخه یم. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنداو د کلی دا او دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولوبند آزاد شوی یم او دلته لغمان ته راغلی یم. د خوب خپل کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ غږ دغه د کورنۍ اوري یا د سوق پیژنګلوي والا سوقي دماغ غوري، نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو. ما سره د پلان د شمارو اړې کوونی شي. زه به ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د 0 58 21 204 نه شماره بیا تکراروم 0 58 21 204. وسلام.
بله السلام علیکم. تفل خوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه. موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري، نوم راځه ولایت وی سپین کالی پر تندي دی. وایي چې د پکتیا ولایت یما خلک ته اصدي ستونز لري. کدی هر چا وی موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي. ام ټی ان شماره 0 2 3 0 1 8 1 8 1 د شماره تکرار 0 2 3 0 1 8 1 8 1 د سیم شماره هم وایم 0 0 3 3 1 1 1 روشن شماره هم وایم 0 2 9 8 1 8 1 8 1 شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1 تر بیا سل خوستای ګل ګل خوست لای بای.
سلامونه د زده رادیو ټولو خوګو دوستانو مینوالو زنګړي سلامونه مې ومنې په دې هیله چې طاهر روشن رو رقم را ته خو استاد خبرونی ټول خواږه مینوال را تر کړو غوې د صحت جامې پر تن وی لیکي تراغلم ز سرتاج ننګرهارې مال ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن رو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړې د نصیر پونم دې خړې جامې پر تند او په خپل تور بوتان دي. نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغلته اوسېږي او په ژبه باندې بیا پشه یي زبان دی. زبان یې پشه یي دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تعقیبوي یا نور دوستان ملګري تعقیبوي او چیرته نصیر ماشوم پیژني. نو موږ سره د ورورۍ او د زړه همدردۍ بیا په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایم، لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0 1 1 2 2 2 نه دیرش، بل شماره ورته بیا روشن وایم 0 9 6 6 4 5 3 روسی شماره ورته افغان وایم، افغان شماره د 0 9 9 4 9 1 شماری ورته بیا تکراروم 1 1 لومړی اتصالات شماره د 0 8 1 6 2 6 2 3 9 روشن شماره د 0 9 6 6 6 8 4 5 روسی افغان شماره وایم 0 2 0 9 4 4 9 1 طاهر روشان رور په دې هیله چې پیغام را ته نشر کړي، په بیای بیای نشر کړي، او که چیرې دا نصیر ماشوم د هر چا نو د وروري او د زړه همدردۍ دې مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والي. له تا نړۍ مننه او زنده باد ازادۍ راډیو، باقي ښه وختونه، الله پامان.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. خاکسار دران دی مله جلال آباد نه. په دغه سیمه کې کوم چې کدار چوي اته کال عمر یې خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي، د مخ یو تور غوندې خال دی، دغه غوندې ده، دغه خاص نښه ده او د اوو کالو به وي. نو که هر چا دغه کوچنی وي یا د هر چا د کورنۍ وي د یا د چا خپلوانو کې راځه شمېرې اعلانومه، دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټیلیفون شمارې د افغان بیسیم نه 0 9 5 9 5 یعنی 0 0 0 9 5 9 0 اتصالات شمېره ده 0 1 1 3 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3 او ریبا شمار مرد سره خپل وایم روسي کې 0 1 1 4 6 3 4 6 5 یعنی 0 1 1 4 8 6 3 5 دغه د ټیلیفون شمارې دي. ازادي راډیو نه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار نشر کړي او تر څو دغه د چا کورنۍ کوچنۍ چې وي دغه پیغام ورته ورسیږي. بیا هم ازادي راډیو ډېره مننه، ډېره خوږې خبرونه مخه اچولي. بیا خلکو پسې به هېر دي چې د دغه ټوټې د جدا شوي وي. نو ازادي راډیو دې ژوندي وي او نتاکان دې ژوندي وي. خدای به خوان.
بلیا سلام علیکم، ازادی راډیو ټول امکران اور دغه سلام علیکم په دې شی چې جوړ جوړ خوش خوشاله به. زه محمد عساق افغانم لکن د هار څخه دلته په راتیرو پیغامو کې یو اوریدم چې پیغام پرې شي و ولمر دي انسان لا په نامه یو کس پیدا کړی دی. په دې هله چې هغه مست را واسي یا مست ما ته زنګ وی ما چې څه شي ما واخته له زنګ هغه شي مې غلطه و. په دې هله چې هغه دوست ما ځا غوري زما تر دې پر دغه چې کوم شمیرو اړیکو په دې هله چې هغه دغه مشترک نو هغه انسان لا په نامه و. په دې هله چې تایر وشان نه پیغام ورواتی نو ډیره مهرباني به شي. زه به دا خپل د ټلیفون شمیره ووایم 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5 شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5 په دې هیله چې زما پیغام نشر شي او هغه دوست مشترک.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاسو د زینو پیدا شوی عزیزانو په حق له پیغامونه د هغو کسانو څخه چې کوم څوک پیدا کړی وي یا د هغه په حق له معلومات لري او بیا د هغه په باره کې موږ ته پیغام را لېږي، ډیر مننه کوم. او اوس په هم راسو د زینو ورکوسو کسانو په حق له به دغه پیغامونه سره واو.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نصیب رحمان مد لغمان ولید نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو تنوخه نوم یې فیض محمد ده، د محمد غنی زوی ده، د لغمان ولید تلنګار ولسوالۍ اوسیدونکی ده. خړ رنګ ویښتان دي، په سترګې شنې دي، په چپ لاس غټې ګوتې او د شهادت ګوتې ترمنځ شین چاپ ده.
د کندوز ولایت د میدان هوایی د سقوط په ورځ په سهار 9:30 بجو کې ټلیفون قطع او نادرکه شوی ده. موږ د هغې او ملګري سره م ته اړیکه ونیوله، هغه خپله زخمي و. هغه ویل چې ما سره 2 نفره فیض محمد او 1 نفر بل دی، ما سره زخمیان و او 2 نفره موږ سره شهیدان و. نو هغه ویل چې زه وتښتیدلم، زه لږ دما صحي وضعیت ښه و او فیض محمد او هغه بل ملګری دواړه په هوایي میدان کې پاتې و. نو بیا موږ د سره صلیب ادارې ته مراجعه وکړل. هلته د سره صلیب ادارې کې موږ ته هغوی کارمندان وویل چې دلته چې کوم کسان چې په هوایي میدان کې شهیدان شوي وو، د هغوی جسدونه موږ دلته سره صلیب ته راوړل او زخمیان په هوایي میدان کې نه ول. نو بیا هغه کوم جسدونه چې دوی سره صلیب ته راوړي وو، په هغه کې د فیض محمد په اړه هیڅ معلومات نه شو. بیا یو بل ملګري موږ ته زنګ وهلی و، هغه ویل چې د فراه ولایت او د کندوز ولایت نه ځینې کسان زخمیانو چې هغه د پاکستان ته د تداوی لپاره وړل شوي دي. نو د فیض محمد چې دا د مغه د پخه چې دا پخه باندې زخمي وو، او هغه ملګري ویل چې دی په اوږه باندې زخمي وو، او چې کله زه له هوایي میدان راوتم نو د موږ ته ویل چې تاسو زه یو موږ پرېږدئ. نو د هغه نه وروسته د فیض محمد په اړه هیڅ معلومات نشته ده. نو کار چاته د فیض محمد په اړه معلومات یې کړي، امارت اسلامي ورونو ته، نو د انساني او اسلامي همدردۍ په اړه لمخې د منګه ته د فیض محمد د مړي او ژوندۍ په اړه معلومات راکړي. او کار چاته د په اړه معلومات موږ سره د کشمیرو اړیکو کونی شي 0 5 8 2 2 4 4 بل شماره د 0 5 9 1 5 3 8 9 شماره بیا تکراروم 0 5 8 2 2 4 4 او بل شماره 0 5 9 1 5 3 8 9 والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په لحظه المنویله د متکلات ولسوالۍ ز خبر کوم. ما ورودی شعبدلان میږي یو نیم کال وخت کې تقریبا چې نادر کسوی دی د جمهور احمد صاحب دی د متکلات ولسوالۍ د مشرف کړی د سیمې څخه نادر کسوی دی 14 کال عمر لري. هر ورور سره معلومات یا هر ورور ته معلومات مشته سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي چې کدی په خپل داس ما ځغاوي 0 0 3 0 5 4 1 4. هر مومن مسلمان ته معلومات په دغه شمیره د مشتره اړیکه ونیسي، او په دغه شمیره ده 0 0 8 0 0 8 0 0 8 1 0.
السلام علیکم. زه جهاد مان هم ولایت د کډکې د سوالې د ځواب ورته کوم. دا یو مشه وخت کې چې په دغه کور نه درته کوي دي د نړۍ او هر مسلمان ورته تر شمس الله پاک معلومات چې کټالبان ته که عام خلکو ته په دغه شمیره تماس ونیسي. سلام شمیره د 0 1 1 5 1 2 9 و بل شمیره ده بیسم 0 0 5 9 5 2. دا زما د ټلیفون شمیره ده.
ګران اورور، ستاسو دغه پیغام سم نو ثبت شوی، نو تاسو لطفا خپل پیغام د سره ثبت کړئ او موږ به په راتلونکي خبرونه کې ان شاء الله اتمن درته خبر کوو. مننه.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د درجه درنو ته درمل اردن کو سره په دیلم سٹور درته جوړ خو خوشاله است. اختر محمد خادم مده شمن ولادت واشیر ورسوالی د کارادک د ټول څخه زموږ جو د دوستانو د دنیا څخه یو معشوم نه درکته وای چې د شورا او د سیمې څخه د واشیر ورسوالی د شورا او د سیمې څخه د 12 بیا نشته کې چې نه درکته وای دی. د امین الله نومیږي، د الاداد د خوریې دی، او دارنګ د اسماعیل زوی دی، د سخیداد وراره دی. که هر څو که هر مؤمن مسلمان وروره په اړه معلومات لري، نو زما د واټساپ پر اندیش میرا جاری کولی شي. زما د واټساپ شمیره ده 0 0 1 0 2 8 1 9. او کچیر کوڅو کې غواړي د ماما د اړادات سره اړیکه کولی شي، نو دا غش میرا هم ده 0 0 1 0 2 8 3 5 1. د ماما شمیره دې هم درته وایم 0 0 1 0 2 8 3 5 1. نو کورنۍ ډېر زیات ورته خپه ده. که هر مؤمن مسلمان ورور ته په اړه معلومات، نو د ډېرې مسلمانۍ همدردۍ مهرباني له مخې دې پر همدې شمېره اړیکه ونیسي. او تایر رشاد صاحب محترم، استاد څخه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار نشر کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي. موږ به چې کله دا ماشوم پیدا شو، اته یو ځل موږ تاسو د زیرې درکوو چې دا ماشوم پیدا شوی دی. تر بیا تاسو ښه وخت او ښه چاره. شخبرونه خدای تعالی.
سلامونه او نیک هیله شیر شپیر دینی ومنی په دې هیلن چې جوړ ورو خوش خوشاله وي. زه یې سم احمد محتاجم د دامند ولسوالۍ څخه سما یو د قاضی دی چې شپږ کاله کیږي چې ورک شوی دی. خپل نوم ګل شي د پلار نوم خدای نظر کا کوشي چې څوک پاره معلومات لري د زما واس خپل ورځ ما سره د ټلیفون په شمیرو اړیکه ونیسي. سپر اویا یو شپته نونس درې سوه اوویشت په ټلیفون شمیره یو ځل بیا سپر اووه سپر شپږ دوه واره یو نه درې دوه اووه ازادي راډیو زنده باد روشن صاحب زما پیغام بیا بیا نشر کې ښه وخت د خدای پامان.
زمو د عبدالمالک په هلمند ولایت کې چې د ولسوالۍ د نانوسیلو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ماشوم زوی د 15 کالو دی، 15 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، صب العمل عنف دی او دا یې نښه ده چې په رنګ تور حالت دی، ډنګرۍ حالت دی او د خپل پلار نوم یې احمد عزده او د ورونو نومان یې عزده دی. د ورونو نومان یې محب الله او صدیق الله دی. قربان یې د غم پر سفر باندې ناست دی. نو د هر مؤمن ورور څخه چې معلومات دي د اسلامي عجوزیې له رویې څخه دي و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. د سلام شمېره 0 4 2 5 5 5 یو سلو څلویښت. بیا دا شمېره وایم 0 4 2 5 5 5 یو سلو څلویښت او د دې سیم شمېره 0 0 0 5 5 5 6 7 بیا د دې سیم شمېره وایم 0 0 0 5 5 5 6 7 والسلام باحترام.
سلامونه نیکی هیلی دادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خکسار دلاندې ما له جلال آباد خوشاله مې چې بیا دادی راډیو سره یو د شوای ما او په دغه خاطر تیر په پیغام ته کولی غره سره چا یو بل دورک عزیز په توګه ټلیفون اړیکه نیولې واغې ویل چې دغه ما یو ځای ورک شوی دی ډېر راتر بس خفه وو. درس دغه نه خفه دی وایم کار چا سره وي هر چېرته وي بیا ورته ټلیفون شماره وایم په هغې د راسره اړیکه ټینګه کړي. خپل نوم یې چې دی احمد الله دی، مشهور په درک دی او د رحمت الله زوی دی. د لوګر ولایت دادر ولسوالۍ څخه تقریبا درې یا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. شنې شنې سترګې د رنګ سرخي هم ډېره ده لکه رنګ لږ سور غوندې دی. دغه نه خفه دی راته راکړې ده که هر چا پیدا کړی وي د مهربانۍ له مخې په دغه شمارو د اړیکه ټینګه کړي 0 0 1 1 4 4 6 4 4 6 5 0 0 1 1 4 8 6 4 5 سلا شمېره 0 0 1 3 9 6 3 0 8 1 3 9 6 3 دغه دوه شمارې دي. نو په دې هیله چې دغه کوچنی هر چا کتلی وي دغه شمارو اړیکه ټینګې کړي او دغه چې کورنۍ ورته ډېره زیاته خفه ده دغه خپلې کورنۍ ته راشي موږ هم خوشحاله شو او دغه مور او پلار هم ډېر خوشحاله شي. په دې هیله چې ازادي راډیو پیغام نشر کړي ازادي راډیو ډېره مننه کوو. ډېره خوږه خبرونه په لاره اچولې ده چې خلک پکې ټولو سترګو تورونو پسې ګرځي یا خلکو پسې ګرځي چې ارامي ورپسې نه وي. خوشحاله اوسئ. خدای پامان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو ته ټول کارکوونکو ته مننه سلامونه په ډیله ډالۍ ډالۍ ورسیږي. خبره دا شته چې ما یو وراره د قسمت الله په نامه نومیږي. که چاته یې پته وي یا چاته درکړي په دې شمېره د دې زنګ راته ووهي نو خپله شیریني دې ترلاسه کړي. د خدای لپاره دا نشه شپې راته زما یو وراره نومیږي قسمت الله د پلار نوم یې میوه ګل ده. نو دا یو څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک ده. نو ډېره مهرباني به مې په دې شماره باندې زنګ راته ووهئ 0 0 0 6 9 3 3 1 نو دا به ډېره غټه مهرباني. دا ټوله کورنۍ خفه ده او دا د خواري د مزدوري سړی دغه ده. نو د ازادۍ کارکوونکو ټولو ته سلامونه پر ډالۍ ډالۍ وایو. ازادۍ راډیو خو ډېره ښه راډیو ده، هر چا پیغامونه خپروي. نو دا بم ډیره غټه مننه یې دا درک مراته وایست او چیرې دا پیغام خامخا نشر کوي د الله د رضا دپاره راته نشر کوي موږ هم داسې سره مسکینانې بېچاره ګڼي دغه هم د خواري سړی یم دغه د
رشاد صاحب ته او نورو همکارانو ته زما سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه خبره کوم. زه فضل محمد میرم. زما یو زوی دی چې نوم یې بصیر احمد دی. بصیر احمد دی یو نیم کال کېږي چې د کوره وتلی دی. نظرکه دی میره کمه سترګې دی د خولې د مخ غاښ یې مات دی. په عمر د 19 کالو دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شماره دی ماته زنګ ووهي. شماره دا ده: رسالات 0 1 7 1 9 1 3 3 1 و. نو سلام شماره 0 1 4 5 1 3 0 0 5. د سلام شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 1 4 5 1 3 0 5. د ازادي رادیو د همکاران څخه یو جهان مننه. کور ودانۍ ورته وایم کې د ما پیغام نشر کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه شمشاد دی پکتیا ولایت داریو بزای ولسوالۍ د ګوندې کلی اوسېدل کېم. زما زوی اسماعیل ولد شمشاد د 2 کالو راهیسې ورک دی. که زما حق دی په خپل اوري یا یې ملګری اوري یا یې چا لیدلې وي زه په مخ باندې دوه نشانونه دي چې ښي طرف ته یو په غوږ باندې تور څپې لري او یو په غمبورې باندې تور څپې لري. که هر چا ته معلومات یې په دې شمېرو باندې دي مهرباني له مخې موږ سره په تماس کې شي. پر اویا اتاویا ارتشنیکه کریک سوا شپاړه. بل شمېره ده چې پر اتاویا نویش دولس ات سوا اتیا. که هر چا معلومات وکړه موږ سره دې په تماس کې شي خپله سیلري ترلاسه کړي. مننه.
السلام علیکم. زه د جلال آباد د ښار نه خبرې کوم. د سره مزمن یو ورور دی ګونګی دی په غوږونو باندې کوڼ دی. د جلال آباد د زنګوي سیمې نه ندرکه شوی دی. خپله لار م ورته نه معلومیږي او نه چاته ویلی شي چې ما ته لار وښایه. که دغه نوموړی په هر چا سره یې خلن عمر لري پوخ عمر کې سړی دی که هر چا ته په اړه معلومات وي نو موږ سره په دغه اړیکه شمېره باندې زنګ ووهئ: 0 1 4 1 5 9 5. السلام.
السلام علیکم روشن صاحب. تاسو تخنیکی ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. امان الله ارمانی د لغمان نه مې اړیکه نیولې. ما یو انډیوال ده چې ایران ته تللی اوس نادرکه ده که په دې اکړه چا ته معلومات یا د دې اړه څه معلومات لري ما ترې په دې نمبر زنګ ووهئ. ما ټېلیفون شمېره ده 0 6 8 6 2 9 9 او آخري 3 8 نمبر. سلام پېښېږم.
ګرانو دوستانو، کوم چې مو دغه ورستي دوه پیغامونه ثبت کړي وه، ستاسو دواړو دغه پیغامونه نیمګړي وه. په لومړي پیغام کې زموږ ګران اوریدونکي نه خپل نوم اخیستی وو او نه یې هم د رکسوي عزیز نوم ذکر کړی وو. او دوهم ورور مو خپل نوم ذکر کړی خو د رکسوي عزیز نوم یې نه دی اخیستی. نو لطفا تاسو دواړه خپل پیغامونه د سره ثبت کړي او دغه نیمګړتیاوی یې رفع کړي. موږ به په راتلونکو خبرونه کې درته خبرو کړو. مننه. ګرانو دوستانو، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو خدمت ته راستنیږو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. موږ حتما درته خبرو. ښه ورځ او ښه چاره. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 1 15.